د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د هرات چارواکي وایي چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې وروستیو کې په خلکو د وسلو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مو مرکه کړې ده. په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژلو په تور د امریکایي عسکر د محاکمې له حاله مخبرو دغه راز د امریکایي د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو حال هم درکوي چې وایي ملا فضل الله چې په پاکستان کې د سختدریزو ډلو مشر دی وایي په افغانستان کې دی او له هغه ځایه په پاکستان کې فعالیتونه تنظیموي. د خبرونه دوهمه نیمه مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د جهادي قمندانانو د شورا د جوړېدو پر مسلې څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سلامونه مرحبا کوم د هم تر دم غړي د مهمو خبرونو سرخطونه. په کندهار کې ځنو ژوندکه حمله نن سر درې تنه وژل او څلور تنه ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسولینو د دې د پاړه به څېړنې وکړي چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې پر خلکو وسلې وشل کیږي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سه شنبې د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندۍ په یو شفافه ځای کې ترسره شول. د هم پوره خبرونه په کندهار کې نن سارې او ځانوشن کې حمله وسوه چې درې تنه وژلې او څلور تنه ټپیان کړي. د کندهار د روغتون مسؤلان ویلي چې د پېښې ټول قربانیان پولیس دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې پېښه د کندهار ښار د څلورمې حوزې او امنیتي پوستې ته نږدې شوې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسولینو د دې د پاړه به چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسلې وشل کیږي څېړنې وسی. دغه وزارت وایاند صدیق صدیقي وایي امنیتي مسولین به په هیڅ صورت کې د کار ته اجازه ور نه کړي. د هرات د والی وایاند محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته ویل چې د جهادي قمندانانو په نوم شورا چې ویل کیږي په دې روسي کې د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان په نوښت جوړ شوی خلکو ته وسلې ویشي. د نیمروز چارواکي د ایران له سرحدي مسولانو سره د افغانستان پر خاورو د ایران له لوري د درنو وسلو د وشتلو په اړه خبرې کوي. ریپورټونه څرګندوي چې د دوشنبه او سه‌شنبه پر ورځو د نیمروز د چار برجک ولسوالۍ پر رباط سیمه د ایران له لوري د درنو وسلو ډزې شوې دي. د نیمروز والی محمد سرور سبات تازه د لوري ټول چې پر هغه سیمه ډزې شوې دي چې هلته ملکیان ژوند نه کوي.
د ایران د خاورې توغندیر او مختلف سټیله سره توغول شوی ده. خوشبختانه مجبور له لسته او ملکي کسان هغه ژوند نه کوي.
د ایران له لوري د نیمروز پر رباط سیمه د حمله له امله افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله نه ده وشته. تر اوسه د دې ډزو علت نه دی څرګند شوی او ایراني چارواکو هم څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو پوځي قاضي ویل چې د دغه وخت 15 سمندري پلي پوځیان چې د افغان په وشل تورن دي خپل نمونه پټ ساتلی سي. قاضي څرګنده کړ چې د عسكر کولای سي چې د محکمې په ترڅ کې خپل نمونه وانخلي. د پوځیان تر میش په هلمند کې د وسیر افغان پر وشل تورن سول. چارواکو ویل دي چې د پېښو د ونشت پر محل سوي و. او د هم د سیمې اونړې څخه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سه شنبې د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندۍ په یو ښه فضا کې او ښه نظم سره ترسره شول. خو د دې سازمان ویل چې د امریکا د انتخاباتي حوزو یا الکتورال کالج په سیستم کې اندېښنې موجودې دي چې باید لرې سي. پر انتخاباتو د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مشر ډان ایورتس په یو بیان کې ویل چې د ځینو برخو لکه د رای ورکونکو د حقونو، د رای لستونو د دقت، د انتخاباتو د مالي کمپاین د شفافیت، د رای بیا شمیرلو د پروسې او پر انتخاباتو د نړیوالو څارونکو په اړه واقعي اندېښنې موجودې دي. په بیان کې د امریکا د انتخاباتو سیستم د ډېر غیر متمرکز او پیچلی بلل سوی او وایي په یو شمېر ایالتونو کې قانون نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې پر انتخاباتو څارنه وکړي او د علاقه تعهداتو سره په تضاد کې ده چې امریکا باید د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړي په توګه پر ځای کړي. اخو د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندرغاړو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ سوی دی چې خپل کورونه پرېږدي. دوی اته ویل سوی دی چې نوی توپان را روان دی. ټاکل سوی دی چې نن دا توپان د امریکا ختیځو سیمو ته ورسیږي. دا سیمې د سانډي په نوم د تیر اونۍ توپان ځپلې دي. د دې سمندري توپان له امله په لسګونه کسان وژل سول او لا هم د سانډي توپان له امله په لسګونه زره کسان برېښنا نه لري. د چین واکمن کمونیست ګوند رسمان اتلسم ملي کانګرس پرانیست. د کانګرس په غونډه کې به چین په هرو پنځو کلونو کې یو ځل جوړیږي. د کانګرس په غونډه کې به چې په هرو پنځو کلونو کې یو ځل جوړیږي دغه ګوند د نوي مشرانو نمونه رسمان اعلان کړي. د کانګرس غونډې ته نن د چین ولسمشر او د کمونیست ګوند اوسنی مشر هو جینتا وینا وکړه. اکثر څېړونکي وایي چې په دې غونډه کې به مرستیال ولسمشر ژی جین پینګ او مرستیال صدراعظم لی کی کیانګ د کمونیست ګوند لخوا لوړو پوستونو ته غوره سي. ژیب مخکې له دې چې د 2013 کال په مارچ کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړي د دې ګوند د عمومي منشي څوکۍ ته او لیبه هم د چین د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره سي. تمه ده چې نن به د قطر په مرکز دوحه کې د سوریې د اپوزیسیون د شورا د نوي مشرتابه پر غړیتوب بحث وسي. راپورونه وایي له پلان سره سم به نوي مشرتابه کې په 50 تنه غړیتوب لري چې له یغي وسلوالو سره په هماهنګۍ به دې ته چمتو وي چې د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د سوریې له حکومت سره د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړي. په اوس وخت کې د سوریې د اپوزیسیون په ملي شورا کې تر ډېره هغه سوریایان غړیتوب لري چې له هېواده بهر اوسېږي او د اخوان المسلمین د ډلې تر اغېز لاندې دي. پر دغې شورا انتقاد کېږي چې ماسره نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي هیله مند دی چې یو داسې یو موټی اپوزیسیون وګوري چې پکښې په سوریه کې دننه مخالف وسلواله فعالان چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي شامل وي. د اسرائیل ولسمشر شیمن پیرس به نن په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. کرملن وویل دغه خبرې به د سوریې د کړکیچ او د انرژۍ، فضا او کرنې په برخو کې د اسرائیلو روسیې د همکارۍ په ګډون د منځني ختیځ پر وضعیت متمرکزې وي. کرملن وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې همکارۍ تر اوسه پیاوړې مرحلې ته نه دی رسېدلې. د کرملن په وینا په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ راکړه ورکړه 6.2 میلیارد ډالر وه. او د دې محل وروستی خبر دا چې د ګواتیمالا ولسمشر وایي د 4.4 ریشتر په کچه زلزلې چې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولرزولې لږ تر لږه 43 تنه یې وژل. ولسمشر اوتو پیرز ویل 40 تنه مکسیکو پولې ته نږدې په شمال لویدیځ ولایت سان مارکوس او 8 تنه په ګاونډي ولایت کویتسل تینانګو کې وژل سوی دي. هغه د ټپیانو شمیر 50 تنه وشو. دا ویل چې دغه زلزلې یو شمیر کورونه وران کړي دي. په دې سیمه کې تل زلزلې کېږي او په 1986 کال کې په دې سیمه کې زلزلې تر 40 زره ډیر کسان وژلي وو. د خبرونو پای.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د هرات چارواکي وایي شواهد په لاس لري چې د جهادي قمندانانو په نامه شو د شورا لخوا پر خلکو وسلې ویشل کیږي.
د جهادي قمندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاص کسانو باندې توزیع کړي دي.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري هم د جهادي قمندانانو په نامه شورا ته چې ویل کیږي د پخواني جهادي مشر او د اوبو او انرژي د وزیر اسماعیل خان په نوښت جوړ شوی ځانګړی شوی دی.
بلکل واضح او روخانه خبر ده چې هغه ویلې چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع لپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه اې دې ورتیا نه لري. پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي.
په دې بحث کې پر دې مسالې خبري شوې چې آیا د مجاهدینو د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل نشي. دغه راز د هغه امریکایي عسکر د محاکمې له حاله مو هم خبره و چې په کندهار کې د ګنشمیر ملکی کسانو په وژلو تورنده او د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي او پوځي چارواکو د ورستیو څرګندونو حال درکو چې وای د سخت دریزو پاکستانی وسلوالو د ډلې مشر مولا فضل الله په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کوي. مخکله دې چې د هرات ولایت د چارواکو د ورستیو څرګندونو په باب راپور راوخلو، مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې نن سهار په کندهار کې په یوې ځانوژونکو حمله کې وو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. له کندهار د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی نور حال اوروي.
پیش دقیقاً و بجې د کندهار ښار د څلرمی حوزې یوې امنیتي پوستې ته نږدې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې یو ځانوژونکی خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو د پوستې سره جنګولی چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي دي.
سهار د صبرې انتحاضي اړوند د پولیسو پر پوسټه باندې د موټر سایکل په مس د مرګې د څو چې په نتیجه کې درې تنه ملي پولیس شهیدان شوي.
بل خوا د کندهار د میرویس روغتون مسولین وایي چې د پیښې د ځای څخه درې مړي او څلور ټپیان وروړل شوي چې ټوله پولیس دي. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په کندهار ښار کې تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته دا لومړۍ حمله ده چې ترسره کیږي. تر دې مخکې په ارغستان او مارو پولیسوالیو کې یوه ځانوژونکې حمله او دوی د سړک د غاړې په میچاودنې وسوې چې د لسو په شاوخوا کې ملکیان او پولیس ووژل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جهادي قمندانانو شورا د وسلو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل خان په افغانستان کې د یوې لویې جهادي شورا د جوړولو خبر ورکړ. د هرات د والی ویان پرون په یوه خبري کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل فرید هوټ سیفي وړاندې کوي.
د هرات د والی ویاند محی الدین نوری د جهادي شورا لخوا په دې ولایت کې د وسلو د ویش خبر ورکوي. هغه ویل د سه شواهد ورسره دي چې د شورا پر زینو خلکو د وسلو د ویش فورمې ویشي. نوری وایي د اسناد د خپل هواد د ملي امنیت ریاست او د کورنی او بهرني امنیت پر ضد د جرمونو سره د مبارزې څارنوالۍ ته سپارلي څو په دې اړه لازم تحقیقات وکړي.
په تیرو څو اونیو کې د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ایز اداره به دا هرمرو پلټي او قانوني مرجع په تبع رجعت ورکړي.
نوري زیاته کړه چې دا ډول اعمال د زغم وړ نه دي. علی جان فصیحی چې په هرات کې د مدني ټولنو د شبکې ویاند دی ازادي رادیو ته وویل دا ډول کارونه د هیواد د اساسي قانون خلاف دي. هغه وویل د دې وسلو ویش له جنایتونو څخه د بیلابیلو جهادي ډلو د قمندانانو د خلاصون لپاره کیږي. دوی په دې توګه د خلکو له نظره خپل جنایتونه پټوي.
ډیرو هغو خلکو چې د مجاهدینو یا جهاد په چوکاټ کې فعالیت کړی و دوی هغه خلک دي چې باید خلکو او دولت ته په مستقیمه توګه ځواب ووایي. دوی په حقیقت کې د وسلو له ویش څخه ځان ته د بلا یو سپر جوړ کړی څو په دې توګه خپل جنایتونه پټ کړي او له انتقالي عدالت څخه ځان وژغوري.
په افغانستان کې د وسلو د ویش په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تقریبا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو یوې لوی ډلې سره غونډه وکړه او بیا یې په افغانستان کې د یوې لوی جهادي شورا د جوړېدو خبره وکړه. اسماعیل خان ویل د مجاهدینو د راټولولو لپاره یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی او له قمندانانو سره یې کتلی دي. هغه زیاته کړه یو شمیر مجاهدین د احتیاط له مخې دې ته تیار دي چې وسله واخلي او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسولینو د دې ادعا په اړه به چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسله ویشل کېږي څېړنې وشي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل امنیتي مسولین به په هیڅ صورت دې کار ته اجازه ورنکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال زبیر ژمن له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په دې اړه وویل دا د کندوز له والی سره مرکه وچ د اوبخې د نیمروز له والی سره مرکه وچ وای په تیرو څو ورځو کې د ایران له لوري د افغانستان پر خاوره توغندي وشتل شوې دي او دوی دا موضوع
د چېرلو پر دې موضوع چېرنه پیل کړي او د غراز استخباراتي چارواکو سره هم په دې موضوع کار کوي. د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مو مرکه کړي ده. د مرکه د تخنیکی ستونزې له کبله اوس خبرېدو ته تیار نه ده، خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا مرکه درته واورو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مرکه خبرېدو ته چمتو ده. هغه د مرکې په پیل کې د هرات د چارواکو د ادعا په اړه وویل:
دغه مسله چې د میډیا کې او یا د ویان لخوا مطرح شوې، د هرات پولیس به دا مسله کاملا څېړي. خو یو شی چې ډېر واضح دغه تاسو ته ووایم چې د افغانستان د امنیت ساتل وظیفه او دنده د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده. نو هیڅوک ته به اجازه ورنه کړي امنیتي ځواکونه تر څو دغه شی مسائل ته لاس ووهي.
د ولایت مقام ویان وایي چې په دې اړه اسناد لري، تاسو بیا هم دغه نشي تاییدولی چې
په هرات ولایت کې هلته د حکومت چارواکي دي او ټول مسؤلین هلته شته، د ملي پولیسو مسؤول هم هلته شته. نو اوزا به دوی په کلکه دا مسله به څېړي. نو هر شواهد او هر څوک چې دا کار کړي هغه ته به حتما جواب ورکول کېږي حتما. نو زه دا تاسو ته وایم چې اوس به ډېر وختي تر څو یو اقدام د عملي کېدو
دغه خبره د اندېښنې وړ. آیا تاسو ته په داسې حال کې نه ده چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان څو ورځې مخکې په هرات کې د جهادي شورا د جوړېدو یا هم د جهادي تشکیل د جوړېدو خبره وکړله؟ د دې سره هم مهال هلته د ولایت مقام وایي چې مونږ د جهادي شورا له خوا داسې ادرس نه خلکو ته د وسلو ویشلو په اړه باندې معلومات لري. آیا تاسو دا د اندېښنې وړ نه ده؟
وګورئ، د افغانستان د امنیت ساتنه او د افغانستان د ثبات مسئله دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او دا په قانون اساسي کې ټول واضح دی. نو د افغانستان هم پولیس او هم ملي اردو ټول مجاهدین دي. نو د قانون پر اساس باندې د امنیت ټینګښت، د خلکو د محافظت او ځان ساتنه دنده دا د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو دنده ده. نو اوس تاسو خبر یاست چې ډېر لوی ځواک لرو او نور جوړښتونه ته هیڅ ضرورت نه وي. د افغانستان خلک نن د خپل امنیتي ځواکونو باندې کاملا ډاډ لري او صرف او صرف د خپل امنیتي ځواکونو حمایت کوي. د دې لپاره اندېښنې هیڅ باید د نگرانی وړ هم نه وي او خلک نور تشویش هم باید ولري.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وو.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بس چې د خبرونه په دوهم نیمای کې او ری هم د جهادي قومندانانو د شورا پر موضوع څرخی پدې بس کې پر دې مسلې خبرې شوې دي چې آیا دغه سي شوراګانو جوړول به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنی جګړې ته لمن و نه وهي.
خاغل اسماعیل خان دا وایي چې څو غړما د دې په خاطر باندې پراتلون کې، یعنی د افغانستان دفاعي او امنیتی چارواکي یا دفاعي او امنیتی تشکلات چې کمیودي هغه د ملک دفاع ورتیا نه لري، نو پر دې بنسټ باندې باید د مجاهدینو یو بیل تشکل منستر شي ترڅو هغه تجربه کړي دا چې هغه کولای شي ثابت کړي چې موږ د دې ملک نه دفاع وکړو. او هغه خپل خبرو کې دا ویل چې ولسمشر هم ورسره وکړه کړي ده.
دا بحث څو شپې وروسته اوري. خو د مشرانو جګړې یو شمېر غړو هم د تیر یکشنبې په ورځ د اوبو او انرژي د وزیر د خبرو په وړاندې اکسل امر ښکاره کړ. دوی وایي اسماعیل خان په دغه ډول سرګندونو سره افغانستان بیا د کورنۍ جګړې اورته غورځوي. په مزار شریف کې د امریکا قونسل هم پرون د اسماعیل خان وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل. د نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا په مرسته د افغانستان غښتلي ملي امنیتي ځواکونه جوړ شوي او نور د وسلوالو ډلو جوړېدو ته اړتیا نشته.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
غزنی ته زو په غزنی کې ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم را سره د ټلیفون په لیکه ده. سقیم صاحب، خبرونه ته خراغلاست.
مننه تاسو
سقیم صاحب نن څه پروګرامونه دی په غزنی کې د غزنی هغه مهم مسائل چې د افغانستان د نور ولایتونو د اوریدونکو لپاره ډیر مهم دي که په لنډه توګه پرې رڼا واچوي
په غزنی کې زمونږ د ورځې لپاره کوم داسې ځانګړی یا خاص پروګرام نشته خو په غزنی کې یوازینی ستونزه چې د غزنی خلک زیات ویني چې دورېږي هغه په غزنی کې د امنیت ستونزه ده چې خلکو سره چې مار ځل خبرې کړي خلک بس تر هر څه دغه امنیت ته زیات اړتیا لري په دغه ولایت کې تر دا څه مودې له مخه بلاهره شپه په دې ولایت په ښار کې په مرکز کې د ولایت مقام په څو کیلومترۍ کې نږدې و ډزې به روانې وې نښتې به روانې وې البته دا یخ له شپو سره لږ ده د شپې له خوا دا نښتې کمې شوې سری ماشام د نامیو له امله دکانونه تړل کیږي روغتون تړلې وي تمام شپه د ډزو له لاسه به چاته خوب نه ورتو په ښار کې خو اوس هم د نږدې ورځو کې چاودنې کیږي د سړک په غاړو ماینونه پکې ښخیږي
سقیم صاحب که وضعیت غزنی په دې شکل باندې وینو آیا څه فکر کوئ چې غزنی به د اسلامي تمدن د مرکز په توګه چې څو میاشتو کې باید آماده شي تیار شي
همدا وجه و چې موږ مخکې داسې راپورونه خپاره ټول سي ایسسکو هغه پریکړه بیرته اخیستې د غزنی به د اسلامي تمدن پایتخت ټاکل کیږي ځکه دلته نامنی وی بول سوالی ته څوک نه ستلای دی په ښار کې بریدونه یې هدفي وژنې بیا غوښنې کار نه وسوي خو بیا د غزنی والی وویل چې دا پریکړه نه ده بیرته نه ده اخیستل شوې غزنی به ټاکل کیږي پر روان کال کې که څه هم تر اوسه پورې لا هغه مرکز هم په غزنی کې نه ده جوړ شوی اسلامي تمدن د مرکز لپاره ځانګړی شوی و دا ځای هغه تر اوسه لا نه ده جوړ نور پارکونه نه لري هیڅ د اوسېدو لپاره ځای نه سي یو بهرنی کس راسي له کابل تر غزنی پورې لار په بشپړه توګه نه ده زه هم څوک نشي کولای
سقیم صاحب هغه د غزنی لرغونو آثارو موزیم چې موږ راپور پی درلوده چې د طالبانو د واکمنۍ را په دې خوا چا دروازه نه ور خلاصه کړې او د ولایت د مقام په څنګ کې هم او د هغه د بیا رغولو کار څنګه شو
د غزنی موزیم خو د ولایت مقام سره بیخي په گاونډ کې یو څو متره سړک خالي تر منځ تیر ده دا موزیم له 15 کال راهیسې تړل شوی ده وروسته لاغه بیا ازادي راډیو په دې اړه راپور خپور کړ چې دا متړل شوی د کندې کپر د شستې دروازې ماتې دي شوشې ماتې دي زنګ کړي دي خلک د کثافات په موزیم کې ورته دي بیا وروسته لیک کار باندې شروع شو خو پرانستل شوی نه ده البته ځینې تاریخي آثار سي هغه غلا کېدل یا چې پولیسو نیولې و هغه والي صاحب په خپل ولایت مقام کې ورسره یې کیږي ولته لکه موزیم داسې یو کوټه جوړ کړې ده په هغه کې ورسره کې نور موزیم شته
یعنی په دې معنی چې د غزنی والی په همدغه آثارو چې په خپل دفتر کې یې دي خپل د لرغونو آثارو تنده ماتوي
او د بس هغه په نور باندې ماتوي او نور خلک نو بيخي خو دې معلومات لري دا چې څو کیندنې په غزنی کې روانې دي بلابلو سیمو کې د تاریخي آثار لوټ کیږي مخې څوک نشي نیول
بله
او بل چارواکي وایي چې موزیم لپاره مې ونې ودانې جوړ کړې ده او جوړو په ځبان کار کوي خو هغه هم لا دغه څه نیمه خوا پاتې ده هغه مرکه ست د برغونې کار کوي هغه په داسې وخت نام نه یو کله منځ تللې ده
بله اسه چا سقیم لتا سونه مننه وخت مو ډیر کم دی ل غزنی و بیا هم تاسو د راپورون لتا سو راپورونه ولرو او د ازادي رادو او اوریدونکو باندې دی ولایت له مهمو پیښو خبر کړی
له دې وروسته د ازادي رادیو خبريالان ولسوالیو او لری پروتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي دغه امریکایي عسكر د محاکمې دوهم غونډه جوړ شو چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ګنشمیر ملکي کسانو په وژلو چې خځې او ماشومان هم پکې شامل تورندې دا امریکایي عسكر رابرټ بیلس نومیږي په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي
امریکایي بریدمن رابرټ بیلس چې د تیر مارچ په میاشت کې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ په دوه کلي کې د شپارس ملکي وګړو په وجنه تورندې د محاکمې د غونډې پر وخت تر ډیره آرام و هغه د غونډې په دوهمه یعنی د سیشن بیا په ورځ د محکمې ټول احکام مراعتول او کله کله یې خپل سر په لاسونو کې نیولی وو او د خپل ناکامو هڅو په ترڅ کې یې د آرامۍ لپاره یوه ټوکه هم ویله. اما هغو دوو عسکرو چې پر ده د څارنې لپاره ګمارل سوي وو د شهادت پر وخت یې وویل چې نوموړي د خپل شیانو د راټولولو پر وخت قصدن خپل لپټاپ کمپیوټر پرده ماته کړه، خو له دې سره څېړونکو وکړای سوای چې له کمپیوټر څخه معلومات لاسته راوړي. اما یو عسکر چې روس اورګ نومیږي د دې معلوماتو په اړه څه ونه ویل. 39 کلن پخوانی عسکر رابرت بیلز چې څلور ځله یې په جګړه کې برخه اخیستې ده، د 1400 قصدي وژنو او 16 ځله د قتل د هڅو په تور محاکمه کیږي او په همدې استماعي غونډې کې به فیصله وسي چې د نوموړي دوسیه به د امریکا نظامي محکمې ته راجع سي او کنه. د قندهار د الکوزو او بلانډي په دوو کلیو کې تر دې حمله وروسته امریکا مجبور سوه چې د خلکو د اعتراضونو په وړاندې د 4 ورځو لپاره پوځي عملیات ودروي. د دوشنبه په ورځ د څارنوال په پرانستون کې وینا او نورو شاهدانو په څرګندونه کې روښانه سوه چې د 14 ملکی کسانو د وژنې په جرم تورن عسکر رابرت بیلز د دغې پیښې په ماښام په پوځي اډه کې له خپلو نورو ملګرو سره د انتقامي وژنو په اړه یو فلم لیدی، ویسکي چشله او د هغې حملې په اړه یې خبرې کولې چې یوه اونۍ وړاندې د دوی د یوه ملګري پښه په کې قطع سوې وه. څو ساعتونه وروسته رابرت بیلز له اډې څخه ووت، 14 ولسي خلک یې ووژل او په داسې وخت کې چې لا تیاره وه خپل ځای ته ستون سو. د ده کالي په وینو سره وو. همکارانو یې له بیلز څخه د وسلو د تسلیمېدو غوښتنه وکړه. څارنوال معرس د بیلز د ملګري یعنی د یو بل عسکر له قوله وویل چې بیلز له پیښې څخه وروسته وویل ما فکر وکړ چې زه سم کار کوم. په استماعي غونډه کې یو شاهد ډیوډ ګودوین د دې خبرې شاهدي ورکړه چې بیلز په هغه وخت کې له ده څخه د کالو د پریمینځلو غوښتنه وکړه چې پر کالو یې د وینو رنګ د کیمیاوي موادو په ذریعه پاک کړي. څارنوال مورس وویل کله چې بیلز پر یوه کلي باندې له برید کولو څخه خپلې پوستې ته ستون سو نو خپل یو همکار یې له خوبه پاڅوي، هغه ته یې د خپل عمل په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې دی پر یوه بل کلي باندې هم د حملې لپاره روانېږي. خو د بیلز همکار بریدمن جیسن مکلافن په خپل شهادت کې وویل د خبرې یو بد ټوکه وګڼله. مکلافلین د شاهدۍ پر وخت په دې اړه وویل زه له خپله ځایه راپورته نه سوم، ما فکر وکړ چې د یو داسې کار کول له امکان څخه لیرې خبره ده. بیلز او وکلاویه د دغو ثبوتونو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې رابرت بیلز له دغې پیښې وروسته تر روحي فشار لاندې او د اختلال په حالت کې دی. هغه د سر له زخمونو څخه په عذاب دی چې د عراق د جګړې پر وخت یې اخیستی دی.
د هندغه امریکایي عسکر چې په کندهار کې د ملکیانو د پر وژلو تورن دی، محاکمه به ویل کیږي چې دوه اونۍ دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استخباراتي او پوځي چارواکي وایي د سخت دریځو پاکستاني وسلوالو د ډلې مشر ملا فضل الله په افغانستان کې فعالیتونه ترسره کوي. دا هغه ادعا ده چې پاکستاني چارواکو هم په وروستیو کې مطرح کړې ده. که څه هم چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي ملا فضل الله یې هدف نه دی، خو د ایساف ځواکونو ویان امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي که چیرته د ملا فضل الله د تعقیب لپاره کره شواهد ترلاسه کړي نو هغه به په نښه کړي. فریده هوډ سیفي نور حال اوروي.
د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکي وایي ملا فضل الله یا د هغه برید اصلي طرح د افغانستان په ختیځ کې دی چې د تیر اکتوبر په 9 په پاکستان کې پر 15 کلنې ملالی یوسفزئی شوی و. د هغه سیمه ده چې ډیر شمیر امریکایي پوځیان پکې ځای په ځای دي، خو امریکایي چارواکي وایي د ملا فضل الله موندل د دوی په لومړیتوبونو کې نه راځي، ځکه د سړی د القاعده شبکې او هغو وسلوالو سره چې د افغانستان او امریکا ګټې هدف ګرځوي اړیکه نه لري. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو لوړ رتبه مقام واشنگتن پوسټ ورسپارنې ته ویلي زمونږ افراد د ملا فضل الله د موندلو په لټه کې نه دي، ځکه د په وینا دوی په افغانستان کې نور بل قوه هدفونه لري. هغه وایي زمونږ ډیره پاملرنه پر هغو وسلوالو ده چې په پاکستان کې له خپلو پناځایونو پر افغان او امریکایي ځواکونو حملې کوي، خو په افغانستان کې د امنیت لپاره د نړیوالو مرستندوی ځواکونو یا ایساف ویاند تام کالنسن وایي ایساف په پرلپسې توګه په ټول افغانستان کې پر مخالفو وسلوالو فشارونه ډیر کړي دي. ملا فضل الله له ډیرو نورو وسلوالو په شان هدف دی. که موږ د تعقیب وړ استخباراتي معلومات ترلاسه کړو چې دی په افغانستان کې دی نو هڅه به وکړو چې هغه د جګړې له ډګره پورې وهو. د واشنگتن پوسټ په حواله د کونړ او نورستان په ولایتونو کې چې ویل کیږي ملا فضل الله پکې پټشوي د دښمن د زی په نخښه کول ډیر سخت کار دی، ځکه د ایساف مشاورین په دې اندی چې د افغانستان پوز د هغو توغندیو په ځواب کې چې پاکستان یې پر کونړ او نورستان ولي پاکستاني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د نن په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیتونه وکړي. ایساف وایي ټول مخالف وسلوال په افغانستان کې په امن کې نه دي، لکه د تیر اګست په 15مه د شورشي ډلو یو لوړ رتبه مشر چې پر افغان او امریکایي ځواکونو یې حمله کوله د ایساف ځواکونو د هوایي حملې په ترڅ کې ووژل شو. واشنگتن پوسټ زیاتوي د پاکستان حکومت متحد ایالات او افغانستان په دې باندې ملامتوي چې دا هیوادونه د هغو طالبانو د نیولو لپاره چې دننه په افغانستان کې دي لازمي هڅې نه کوي. او واشنگتن بیا لمودو رهیسی پاکستان د القاعده شبکې د حملو په مخنیوي کې پر نه همکاري تورنوي.
په همدې مطلب سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اونۍ بحث لرو، خو تر دې مخکې به قاسم سولمل ته ور ورکو چې د دې ساده مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
په کندهار کې نن ساري ځانوژونکو حمله درې تنه وژلي او څلور تنه چپین کړي. د کندهار د روغتون مسؤلان وایي چې د پیښې ټول قربانیان پولیس دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسؤلینو د دې ادعا په اړه چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې پر خلکو وسلې وشل کېږي څېړنه وسی. د نیمروز چارواکي وایي د ایران له سرحدي مسؤلانو سره د افغانستان پر خاورو د ایران له لورې د درنو وسلو د وشتلو په اړه خبرې کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سه شنبه د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندي په یو ښه فضا کې او ښه نظم سره ترسره شول. اخو د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غړو اوسیدونکو ته د نوي توپان د رسیدو له امله د خپل کورونو د پرېښېدو خبرداري ورکړه سوې ده. د چین واکمن کمونیست ګوند رسمي نتلسم ملي کانګرس پرانست. تمه ده چې نن به د قطر په مرکز دوحه کې د سوریې د اپوزیسیون د شورا د نوې مشرتابه پر غړیتوب بحث وسی. او د ګواتیمالا ولسمشر وایي د 1.4 ریشتر په کچه زلزلې چې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولرزولې لشتر لږه 43 تنه وژل.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې بحث موضوع د اوبو برېښنا د وزیر محمد اسماعیل روسي څرګندونه ته ځانګړې شوې ده. تاسو خبر یې چې ښاغلی اسماعیل څو ورځې وړاندې په هرات ولایت کې د مجاهدینو د یوې لویې شورا د جوړولو هوډ وکړ. نوموړي ویل چې مجاهدین کولای شي د هیواد په امنیت کې رغندرول ولوبوي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه او د ملي شورا غړي د محمد اسماعیل له دې اقدام سره مخالف دي. اوس پښتنې دا دي چې آیا د مجاهدین د شورا په جوړولو سره به یو ځل بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل نشي، او آیا په اوس وخت کې چې هیواد کافی امنیتي ځواکونه لري د داسې یو شورا جوړول اړین دي؟ د او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د اسلامي جمعیت د رهبری شورا غړی او ویان واقف حکیمی، او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر او سیاسي کتونکی اجمل سهیل. موږ د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ته هم بلنه ورکړې وه، خو لجمنې سره سره یې په دې بحث کې ګډون ونه کړ. کله مو چې غوښتل د نه ګډون لامل یې وپوښتنو تلیفون یې هم ګول کړ، او غوښتل مو چې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم له ځان سره په دې بحث کې ولرو، خو هغوی هم زموږ تلیفونونو ته ځواب رانه کړ. لمړی رازو حکیمی صاحب ته. حکیمی صاحب، که تاسو وایئ چې په داسې شرایطو کې د مجاهدینو د شورا جوړول په څه معنا او هدف یې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې اکل باید ووایو چې باید د دې شورا، د مجاهدین شورا، چې امیر اسماعیل خان په هرات غونډه کې دا بلنه ورکړې مجاهدینو ته، باید د سیاسي لحاظ او باید مشخص تعریف ولري. اوس زه نشم کولای چې ووایه چې د امیر اسماعیل خان د مجاهدین شورا مقصد څه شی دی. اگر د دې شورا، د مجاهدین شورا، بنسټی د یو ائتلاف د مختلف ګوندونو، د مختلف تشکلاتو، د مجاهدینو څخه یو ائتلاف، یو سیاسي ائتلاف وي، زه فکر کوم ډیر پزای خبره ده. هیواد او ملت په دې حساس شرایطو یو داسې تشکل ته ضرورت لري چې په آینده کې باید د سیاسي مسائل د ثبات او صلح تینګېدو لپاره داسی یو تشکل سیاسی تشکل ته حل ده. اما د دې مجاهدین شورا مقصد نظامی تشکلوی یا نظامی تجمعوی ز فکر کوم دا بلکل اصول سره سم نده او فکر نکوم د امیر اسماعیل خان مقصد داوی زکه مون د امنیتی او نظامی چار و لپاره تعریف شوی نهادونه او ارگانونه لکه اردوی ملی، پولیسی ملی، دفاع وزارت، داخلی وزارت دا نهادونه او دا تعریف شوی بنستونه لرو د دین بهر یو تجمع یو ساختار نشی کولای چه امنیت او سلطه اغیزمن ثابت شي.
حکیمی صاحب د محمد اسماعیل خبره فکر کوم ډیر واضح دی ټولو ته غویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه کېدای شي 2013 کال وروسته امنیتونه ساتي خو دوی ویل چې دوی به مجاهدین مسلح کوي او مجاهدین دي چې د افغانستان امنیت ساتي چې دوی ویل چې بدون له مجاهدین له سوله هم نشي راتللی د دې خبره ډیر واضح دی صرف فکر کوي تاسو په دې حالاتو کې د ائتلاف موجودیت ګټور وبل او داسې ملیشو جوړول مو ګټور ونه بلل که داسې ملیشي جوړ شي فکر نه کوي چې بیا به په افغانستان که کورنی جګړه پیل شي
مجاهدین امنیت و سولو ته دیر مرسته کولای شي دیر په دې اکل دیر اغیزمن ثابت شي د مجاهدین الوزلو اما د دې تعریف شو نهادونو په بستر کې اردوی ملی، پولیسی ملی، امنیتی ملی په افغانستان کې دفاع وزارت، داخلی وزارت کله چې د مجاهدین دا اغیزمن ثابتی دو خبره ده دا خبر په دې معنا نه دی چې د یو بل تشکل یو بل ساختار د دې ساختارونو پرته جوړ شي
او به کوي حکیمي صاحب ستاسو هدف دا دی چې محمد اسماعیل هیڅ داسې هوډ نه لري چې نظامي ملیشي جوړ کړي تاسو وایئ چې هغه غواړي فقط یو سیاسي ائتلاف د مجاهدینو جوړ کړي
زه فکر کوم او په دې ټینګار کوم کله چې د مجاهدین د تشکلاتو خبري منسترازي زمونگ په هند زمونگ په فکر دا یو سیاسی خبری دی یو سیاسی تشکل دی نه یو نظامی نظامی تشکل مونگ په دی لس کلونو که دا دولت جولونی او اردو جولونی پولیس جولونی دیر مرحله تا
دفاع
د اردوی ملی تنگولو للاری کیگی دفاع د پولیس د تقویت او زانگلتیا پام لرلو په سبب کیگی د امنیتی زواکونو امنیتی قوی تقویه کول لاری ترسره کیگی یوازی د مسلکی دو او بیل کی دو فکر نکوم اسماعیل خان د یو نظامی په حیث د یو سیاسی سلی په حیث د یو مجاهد د او تجربه لرون کی په حیث داس یو بیزای خبره کلیوی زبیات تنگار کوم چې دا خبره د مقصد یو بیل نظامی تشکل جولول وی فکر نکوم که دا غیزمن وی او ثبات او امنیت تا و که ولایشی چه اغا نفع و رسوی
لیره مندنه سوهل سیب تاسو تر اگرزو تاسو هم په افغانستان که سیاسی فعالیت لری د محمد اسماعیل در رسای سرگندوان پاره بانده ستاسی نظر سده
زه غواړم په لومړی سر کې د یو لنډ تبصره په ډول باندې د ولسمشر خبرو باندې لکس نیوکه وکم هغه تقریبا 13 خالی ورځ هغه ځنی د چارو کارپوهان یعنی د سیاسي اقتصادي او نظامی چارو کارپوهان ولسمشر زمانی ته رابللی او هغه سره ځنی مسل مطرح کړل وی ویل چې ځنی نړیوال رسنۍ د افغانستان په وړاندې باندې تبلیغاتي جنگ را شروع کړی ده او په دې جنگ کې د افغانستان ځنی رسنۍ او هم د رنګ په افغانستان کې ځنی د چارو کارپوهان د جنگ ته لمنه وهي اغه داسې ویل چې په دغه مراحل کې نړیوال رسنۍ دار په کوټه کې چې د پراتلونکو کې د افغانستان حکومت بعد سقوط سره مخامخ کیږي او د افغانستان امنیتی چارې یا د امنیتی سختارونه چې دغه به د توان نه لري چې د ملک نه دفاع وکړي او د سره جخت کارپوهان د تلمن وهي د هغه مسله مطرح کړي چې خاغل اسماعیل خان دا وایي چې زغړه ما د خطر باندې پراتلونکو یعنی د افغانستان دفاعي او امنیتی چارواکي د دفاعي امنیتی تشکلات چې کومودي هغه د ملک د دفاع وړتیا نه لري نو پر دې بنسټ باندې باید د مجاهدین یو بیل تشکل منستر شي ترڅو هغه تجربه کړي دا چې هغه کولای شي ثابت کړي چې موږ د دې ملک نه دفاع وکړو او هغه په خپل خبرو کې دا ویل چې ولسمشرم ورسره وکړه کړي دلته دا مسله مطرح کیږي چې دا په خپل ولسمشر د خلک لا نورم د افغانستان د راتلونکو
په اړه فکر کوي چې اړتیا به هم ولسمشر د خبرو سره راضي وي
کور هغه په عام مزار کې او د خلکو پورا وړاندې باندې دا خبره کوي چې ما ولسمشر سره خبره کړې او غوړه سره اوکړه کړې ده، نو دا په دې معنی نه ده چې دومره یو لوی دروغ دی سړی د خپل د ځانه جوړ کړي. ځکه زه وایم چې هغه مسؤلانه خبره کوي په دغه اړخ کې چې هغه یو مسلمان ده او یو مجاهد ده. زما په اند باندې هغه چې کومه خبره کوي نو هغه مسؤلانه خبره کړې ده، یعنی چې ولسمشر سره خبره کړې ده او هغه ورسره هوکړه کړې ده. دلته څو ستونزې منځته راځي. یوه مسله دلته دا ده چې که چېرته امیر صاحب دا مسله مطرح کړي، لکه څرنګه چې په دې کې مطرح شولو دوستانو په دې باندې تبصره وکړه چې دغه خبره لا زیاتې روښانه او بربنډ نه دي چې هغه څه غواړي. بلکل واضح او روښانه خبره ده چې هغه وویلې چې په راتلونکي کې د افغانستان د دفاع دپاره د افغانستان دفاعي ځواکونه ادې وړتیا نه لري، نو پر دې بنسټ باندې باید دغه ډله رامنځته شي. که کله دغه ډله منځته راځي یو لویه ستونزه رامنځته راځي. یو دا خو چې دا په یو عرف باندې بدلېږي، دا په یو رواج باندې بدلېږي چې هر سړی فکر وکړي چې د په وړاندې باندې کوم تهدید وجود لري، دا باید یوه ډله جوړه کړي. دا یو مسله. بله مسله چې د دې لپاره یو میکانیزم لا تر اوسه معلوم نه دی چې دغه ډله که منځته راځي دا به د چا تر قمندې لاندې به کار کوي، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، یا د کوم بل، یا د ولسمشر به خاص ځواک پي، لکه ډاکټر نجیب چې ګارد خاص جوړ کړی، یا دا به خاص د مجاهدینو دغه چې د مجاهدینو د دفاع په خاطر باندې، د هغوی د شتمنۍ د ساتلو په خاطر باندې. داسې دا یو لویه پوښتنه ده چې مطرح کیږي. او دې په څنګ کې کله چې موږ هغه دفاعي او امنیتي ځواکونه په افغانستان کې ولرو چې هغه ملي پولیس او ملي پوز ده، نو بیا اړتیا نشته دې ته که چېرته بحث د دفاع د افغانستان نه وي، بحث د افغانستان د پولو د ساتلو نه وي، نو د هغوی مسؤلیت ده. او باید امیر صاحب د خپل ملګري دوستان ټول دې ته هغه کې څوکي چې په دغه کې راشي دوی سره په دغه ډالو کې برخه واخلي او د ملک نه دفاع وکړي.
سهل صاحب، داسې یو حالت کې چې امنیتي ځواکونه هم موجود وي او افغان حکومت په وړتیا باندې ټینګار کوي چې وړتیا هم لوړه ده، د امیر صاحب اسماعیل څرګندونې ستاسو په نظر باندې هدف څه کېدای شي؟ څه اهداف لري چې محمد اسماعیل له دې لارې تعقیبول غواړي؟
یو عمده دا چې د خلکو منځ کې لا نورم ګنګوسیره پري چې د افغانستان راتلونکي د سقوط سره مخامخ ده، بې اعتمادي لا نورم زیاتېږي، دا نورم د افغانستان په مارکیټونو بازارونو باندې منفي اغېز اچي، د افغانستان په ډیموکراتیک ارزښتونو باندې، ځکه چې کوم خلک اوس دې سره ویره لري چې په هغه ازادي سره چوس غوړي خبرې وکړي، دوی په دې باور کېږي چې والله کېدای شي چې د راتلونکي دا نظام سقوط وکړي، نو بیا به طالب راځي او بیا به هغه دوره به په لاس کې او بیا به هغه به په لاس کې او خلک به وهي او ډبي او ټکی به دي. دا بل نقص. مهمه مسله دا ده چې ولی امیر صاحب په دغه وخت کې داسې یو خبره مطرح کوي. په دې کې شک نشته چې دوه عمده تهدیدات وجود لري. یو تهدید دا ده چې هغه به ځینې لکه امیر صاحب باندې ځینې نور کوم افراد اشخاص چې کېدای شي، یعنی زه په دې باندې قطعي فتوا نه ورکوم چې حتما امیر صاحب په دې کې شامل، اما ځینې هغه افراد اشخاص په دې تهدید فکر کوي که چیرته یو سالم نظام راځي نو دوی سره به د عدالت مسله مطرح کیږي. دا یو مسله. او یا که چیرته طالب راځي نو بیا به هم دوی ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، یعنی دوی ګټې به تر پښو لاندې کیږي، دوی په وړاندې باندې به هغه اخلاقي یعنی مورال او دوی په څنګ کې فزیکي او دوی په څنګ کې نور مالی تهدیدات وجود لري چې طالب کېدای شي دوی نه پښتنه وکړي. نو پر دې بنسټ باندې چې کله دغه سي شرایط منځته راځي نو امیر صاحب غواړي چې دغه سي ډله جوړه کړي تر څو د خپل د راتلونکي په خاطر باندې یو سپر را جوړ کړي، که چېرته په ده باندې تیری کېږي یا د پښتل کېږي نو دی خپل په واک او ځواک ولري چې د خپل د ځانه دفاع وکړي او د خپل د نورو ملګرو نه دفاع وکړي.
سهیل صاحب ډېره مننه. حکیمي صاحب، تاسو ته بیا راځو. لکه څنګه چې سهیل صاحب ډېر واضح ویلې چې محمد اسماعیل او ځینې نور چارواکي چې دا مهال د انتقالي عدالت څخه ویره لري، فکر نه کوئ چې محمد اسماعیل هم لکه څنګه چې سهیل صاحب ویلې له دغه ټکي څخه ویره ولري او د یو سالم حکومت له رامنځته کېدو ویره ولري او ځان لپاره د دفاع یو سپر جوړ کړي؟
زه فکر کوم دا د عدالت انتقالي مسالې او د اسماعیل خان او لکه د اسماعیل خان په څیر د نورو سیرو ویره، زه فکر کوم په دې حق په دې شرایط لا اقل په دې شرایط څه اغه نه لري، سو واقعیت او سو ځای نه لري. اما دا د عدالت ټینګول یوازې نه د یو سازمان یا بهرنی سازمان او د یو ګوند خبروي او بلکې عدالت یو اغه ورک شوی مفهوم او معقوله دی ټولو انساني جوامع او اغه ته عدالت التیار لري، خاصتا په اسلام کې بیل عدالت نه هیڅ شی په یو انساني تولنه کېدون کې نه دی. مونږ په دې ټینګار کوو او په دې ژمن یو چې باید نه یوازې د انتقالي عدالت په توګه بلکې د یو دایمي عدالت په توګه هر سلی باید د خپل کلنی پاسخګو د خپل کلنی جواب ورکون کی وي چې په هر سات چې وي ل رئیس جمهور نه نیولی تر یو عادي فرد چې د عامه خدمات او د عامه امور و مسئولیتونه پر غاله لري باید خپل کلنی په اکله باید جواب ورکون کی وي چې اسماعیل خان می نور د اسماعیل خان په غیر نور هر څوک چې وي په هر سطحوي اما رازو دی خبرته چې آیا یو تشکل د مجاهدین په نوم وي د غیر مجاهدین په نوم وي د دې تعریف شوي ارگانون و امنیتی و سیاسی ارگانون و پغیر پا افغانستان که باید دا اغیزمن ثابتیگی که نثابتیگی مونگ پا دی اکل باور لرو لکه سنگه چه ده احزاب سیاسی ده قانون او ده قانونی اساسی پرانا هیچ ایس دله ایس سیاسی دله طولنیز دله نظامی او مسلح سانگ نلری باید و نلری ز فکر نکوم که اسماعیل خان د لاست کال نورسته د دې نهاد جولونی د مرحله تایکیدو په پای باید بیا خبره د سر ننیسی او د دې زر د مجاهدین او د بل نوم په چوکات د طالبان او د نورو مسلح مخالف د مخالف مسلح گوندونو په مقابل دا ضرورت بولی چې یو بیل نیاد جول شی ز فکر نکوم د اسماعیل خان خبر داوی دا مصداقیت نلری مون د جمعیت اسلامی افغانستان دینه دیده خبری ملاتل کو هر څه چې په افغانستان کیندون کیدی باید د دې تحولات پتول پا اوگدوالی باید ترسره شیه نه ده دی پا عرض چه ده دی نهادون و ده دی تحولات و مخونه سی باید مجاهدین ده مسئولیت لری چه ده افغانستان استقلال آزاده ارزی تمامیت بشپلتیا باید دفاع وکی لکسنگ چه پخا پزان دفاع کلی پا مال دفاع کلی او سم ضرورت لری ده مجاهدین بچیان بچیان مسئولیت لری ده وکی اما
که د افغانانو تیر جهاد ته وکتل چې حکیمی صاحب هلته د جهاد نه سوء استفاده وشول مثلا ایران او پاکستان څو ګوندونه هلته وو اوس څومره ویره شته چې چیرې دغه یو ائتلاف جوړ شي بیا دغه ائتلاف د پردیو د دسیسو ښکار شي
د دې د افغانستان د دې اوږده تاریخ نه استفاده شوی نه دی چې استفاده شوی بیا خبره نشو کولای چې په ګټ سره وسیلو بیا باید خبره تیک تیک وکړو بیله بیله وسیلو د جهاد په دوران د پاکستان او د ایران د سیمه ایز منافعو نلیوال منافعو بالکل یو بل سره تلون درلود د افغانستان په هغه وخت بالکل د ملی منافع د افغانستان استقلالیت او آزادگی دا غوښتل چه باید دروسان پا مقابل باید مقاومت و جهاد وشی دا فکر نکنم پا دی اکلا دو افغانان مخالف وی الا اگه کسان چه دروسان پا گوداگه الخ موقف درلود اما اگه آزادی غختن کی اگه مجاهدین پا دی اکلا ایس اختلاف نلری حتی ده نلی طول آزاد غختن کی انسانان پا دی اکل سو اختلاف نلری دوه دو دوی پا دی مسئله یو بل سره مختلف ندی اما بلکل در ایالات متحده امریکا منافع اتحاد جمهوری شوروی در نسکری دو پا اکل منافع پرته و در پاکستان منافع و در ایران منافع و در سیم ایوادون منافع و اما در افغانستان منافع نوه
بله.
آیا دا بد خبره و چی به افغانستان که مجاهدین دی اتحاد جماهیر شوروی پولان دی طالبان و پولان دی جهاد و مقاومت وکلل
مقاومت صحیح و مقاومت وست هم خلق ورته دقدر پسر گوری اما اغا اختلافات تامان چی
اختلافات هم مختلف گندون و سیاسی برنامه و سیاسی ایدئولوژیگان و افکار و پتر از اختلافون رازی بد خبره دو محکوم دو محکومی دو ول خبره د جگلو سه شیده اغا مسلحانه جگله د مجاهدینو د عذاب وو د دې مسلحانه جنگ سبب سو عوامل سو سوق ملامت دی سوق براعت لري د بیل خبره ده
بله.
پلند توګه دا مسله اختلافات محکومه وو پتیره محکوم کلی اوسم محکوم کو پایندم کی محکوم بوو کو نه ضرورت دی چې مجاهدین وسیلی نور ملی گوندونو ملی تجمعات یو بل سره نږدې شي د ملی مسؤلیت پدګر د دفاع د افغانستان د دفاع پدګر زمکنی بشپلتیا ارزی تمامیت په ولاندې مسؤلیتونه لري د 2014 کال د دې مسؤلیتونه چندان کیږي پدی اکل باید یو سرن یو بله، بل سرن نجدی شی
حکمی سیب مننه
سیاسی ائتلافونه جول کی نه مسلح ائتلافونه
که چیرته رښتیا هم مجاهدین یو سیاسی ائتلاف جول کی څومره د دې ویرشته چې بیا به کورنۍ جګړې پیل نشي بیا به د مجاهدینو په خوانی اختلافات را برسیر شي او څه ضمانت شته چې کورنۍ جګړې به نه پیلېږي
ما سوزلی په تاکید سره وویل سیاسی ائتلاف جول کی مجاهدین نه مسلح ائتلاف نه مسلح گوندونه د دې د افغانستان د قانوني اساسي پرانا د احزاب سیاسي د قانون پرانا هیڅ یو سیاسي دله حق نه لري چې مسلح څنګه ولري مسلح جنای ولري مسلح ګروپونه ولري زه فکر نه کوم یو عاقل مجاهد یو عاقل ملی سلی یو عاقل سیاسي سلی اوس بیرته راضی پخا دا تیر شوی تاریخ ته بیا وگرزی او د مسله گروپونو د تشکیل خبر او
مننه حکیم صاحب سهل صاحب که تاسو هم د اسماعیل خان خبری اوریدلې وی هغه په خپل طرفدارانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې مجاهد ته رای ورکي یعنی د سیو چاته رای ورکي چې هغه مجاهد شخصیت وي څه فکر کوي آیا محمد اسماعیل نه غواړي چې له دې لارې مجاهدین وخت ورسیږي او یو ځل بیا په افغانستان باندې دوی حکومت وکړي
کول که بحث مجاهدین وی لکه هر خاروندی حق لري چې ځان ته رای ورکي یا ځان کاندید کی یا چاته رای ورکي دا کې هیڅ فرق دی اغه نشته او په دې کې شک نشته چې خلک باید وهڅول شي چې مجاهدین ته رای ورکي اما واقعی مجاهدین هغه چا چې واقعا جهاد کړی هغه چا چې واقعا د روسانو پر خلاف باندې صلاح پورته کړی نه هغه څوک چې د مجاهدین د نامنه استفاده کړي نه هغه څوک چې نن ورځ بلند منزلي ځان ته جوړ کړي نه هغه څوک چې د جهاد د نامنه استفاده کړي ځان ته قصرونه جوړ کړي ځان ته خارګوټي جوړ کړي دي او ځان ته په افغانستانه بهر الته سرمایه گذاري کړي هغه ته موږ په هیڅ صورت باندې مجاهد نشو ویلې او هغه مجاهدین نه دي هغه د افغانستان د خلکو ویني څکلي دي او د افغانستان د خلکو د وینونه دغه سیغه استفادې دی کړی
هدف هم څوک کده شی وبخه کله واضح وایي
پدې کې واضح معلومه خبر ده څوک چې په افغانستان کې قصرونه خرګوټي لري دغه نمونه شته دی که تاسو بیا هم تاکید کوئ په راتلونکو خبرونه کې به تاسو مفصل دغه لست راوړم ځکه د افغانستان د خلکو نه پټ نه دي واقعي مجاهدین هغه اصلا څوک پیژنې چې هغه څه شول هغه بچان اوسم د یتیمانو په شان باندې اوسم د اغوستل د لپاره کالی نه لري د خوراک د لپاره ډوډۍ نه لري او د اوسیدو لپاره سرپناه او چت نه لري اما هغه څوک چې د مجاهدینو د نامونه استفاده کړي چې هغه نن ورځ په لند کروزر کې او په کروزینونو کې ګرځي او په قصرونو کې ګرځي هغه صرف د جهاد د کلمې نه منفی استفاده کړي ده او هغه ته موږ په هیڅ کله مجاهد نشول او د افغانستان خلک هغه ته رای ورکي به خپل د راتلونکو سره جفا کوي او د خپل د ځان سره په وخت کې جفا کوي
دا اوس چې څوک د سیاست په ډګر کې دی او دغه ځان د مجاهدینو ملاتړي او ځان د مجاهدینو حامیان بولی فکر کوي چې دا هغه کسان دي چې په واقعیت سره مجاهدین نه دي ساس په نظر
اما د مخکې تاسو ته ویل شي د جهاد او د غیر مجاهد امداغه ده چې هر څوک هغه کولای شي هر چا چې د روسان په مقابل کې مبارزه کړي واقعي جهاد کړي هغه معلوم ده او هغه چا چې د جهاد کلمې نه استفاده کړي او د جهاد ټیکدارانو په نامه باندې پیژندل کیږي هغه معلوم دي چې هغه څوک دی چې په کوم هغه کې دي او په کوم رده د حکومت کې قرار لري واضح او روښانه خبره ده بیا هم زه تاکید سره وایم چې مجاهد چې هغه ده هغه نن ورځ یا هغه د خاورو لاندې ده او یا هم په داسې یو شرایطو کې دي چې هغه د بیخي د نظر نه غورځېدل شوي دي اما هغه څوک چې غواړي په اقتدار مسله کې مطرح کړي او د سیاسي د لارې نه سیاسي مبارزه وکړي که هغه د مجاهد په نامه وي یا غیر مجاهد په نامه باندې په دې کې ستونزه نشته ځکه چې هر خاروندی د افغانستان چې کله 18 کاله پوره کړي حق لري چې چای ته رایه ورکړي ځان پخپله کاندید کړي او د چا نه رایه وغواړي په دې کې ستونزه نشته چې دی مجاهد او کدا غیر مجاهد
بل سهیل صاحب کدا افغانانو تیر جهاد ته وکتل شي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه هلته پاکستان او ایران له جهادي مشرانو څخه ډیر استفاده وکړه بغه خپل اهداف په افغانستان کې په پیاده کړل اوس څومره ویرشته چې کدا شي محمد اسماعیل د زینو هیوادونو له خوان لمسول شوی چې داسې یو کار وکړي
لبد مرغه زه په دې کې کره معلومات نه لرم چې د چا د خوانه هڅول شوی ده او کنه د هڅول شوی په هر صورت باندې ولې په دې کې شک نشته چې کله زنی مجبوریتونه منسترازي د جهاد وخت په لوختو پغه کې مونږ خپل هیواد نه درلود، روسان په افغانستان کې وو. په ځینی موارد کې مجاهدین مجبور وو چې ځینی سرګندونه کغه د پاکستان د خوانی کې د بل چا د خوانی ځینی مسل و منی. په هغه وخت کې مونږ هم زیات نه ملامتو، ولی په اوسنی شرایط کې مونږ زیات مجبور نه، ځکه مونږ خپل ټاټوبه لرو، زموږ خپل کور لرو، ملي حاکمیت لرو، خپل د منتخب حکومت لرو، نظام لرو، اداره لرو، قانون لرو، اساسي قانون لرو. په دغه شرایطو کې که مونږ بیا هم زو د ګاونډي هیوادونو تر غوښتنو اغیز لاندې راځو یا د هغوی د ګټو پر بنسټ باندې کار کوو، نو دا په دې معنی ده چې مونږ د افغانستان خلکو سره خیانت کوو. دا نه تنها چې د افغانستان خبره کې، دا یو ملي خیانت چې مونږ په اوسنی شرایطو کې کوو. نو پر دې بنسټ باندې زه زیات یعنی کره معلومات نه لرم چې دا به د چا د خوانه هڅول شوی، اما هغه څه چې زه کولای شم په دې لار کې واضح او څرګند کوم، هغه دا ده چې اسماعیل خان په وړاندې باندې ځینې تهدیدات وجود لري، او دغه تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره هغه غوړي دغه سیو ډلې ته لاس وغځي.
حکیمی صاحب، افغان امنیتي چارواکي او افغان لوړ پولي چارواکي د ولسمشر په شمول همیشه په خپل ځواکونو باندې ډیر ډاډه دي او وایي چې دوی د دې وسلري چې له 2014 کال څخه وروسته په یوازې سر د افغانستان امنیت ټینګ کړي، اما برعکس د مجاهدینو ځینې رهبران د محمد اسماعیل په ګډون دوی وایي چې له 2014 کال وروسته ممکن افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ونه ساتي، او دوی ویل چې مجاهدین ته حاضر دي چې له افغانستان څخه دفاع وکړي. د افغانستان د حکومتي چارواکو او د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ دغه تناقض ولې موجود دی؟ آیا هغوی په افغان امنیتي ځواکونو باندې یا په افغان حکومت باندې بې باور دي؟
د دې سوال په ترڅ دوه ټکي ویلای شو. اول دادی دا دفاعي او امنیتي ځواکونه د مجاهدینو څخه بیل نه دي، یا دا ځواکونه خپل مجاهد دي او د مجاهدینو جوړ شوی، یا د مجاهدینو د بچیان جوړ شوی. د افغانستان د خاوري او سیدونکو د جهاد او مجاهدینو څخه بیل نشي کېدای په هیڅ صورت کې. دا یو خبره. دویم خبره دادی اوس الحمدلله د افغانستان ملي ځواکونه، امنیتی ځواکونه د تیر په نسبت ډیر زورتیا موندلی، ډیر تجربه ترلاسه کړي، ډیر کامیابی او موفقیتونه په دګرونو ترلاسه کړي. دا یو بیواوری دی، یو دا کېدای شي یو خیانت وګڼل شي چې مونږ د ملي ځواکونو باندې اعتماد ونه لرو. اما چې په دې کې د اصلاحاتو لپاره، د زورتیا لپاره، د بیا قوت موندلو لپاره اصلاحی طرحونه ولرو، دفاع وزارت ته، امنیت ریاست ته، داخلی وزارت ته، ملی اردو ته، د سیاسی گوندونو وظیفه هم داده که په هر حکله، په هر یو سانگه د طولنیز مسائلو په حکله باید زانگلی طرحونه ولری، پیشنیادونه ولری، ولندیزونه ولری.
مننه حکیمی صاحب، د بحث روستی شی بیدی. سهل صاحب، خبه نو چه محمد اسماعیل په داس وخت که چه د جهاد د مشرانو د شورا جوړول مطرح کړل، خبه دانو چه د مثلا خلق دې ته حسولی وای چې خپل امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ وکړي؟
کورسی یو څه بل دلته وایم چې یو امریکایي ستراتیجیست په نامه دی آیدن هارر، هغه وایي چې مور ټروپس مور وار. کله چې تاسو زیات مسلح افراد یو ځکه مستقر کوي، دا په دې معنی ده چې تاسو د جنگ لمن غوړي وغځوي. زه په دې باور یم چې ایکاش امیر صاحب دا خبره کړې وای چې په راتلونکي ملي اردو کې مونږ د ګرمو سلاګانو پر ځای باندې سړې سلاګانو ته مخه کو، ځکه چې ګرمو سلاګانو باندې زیات تلفات دغه منځ راځي. هغه باور خود لوي چې واقعا دا ورته، ځکه چې دا یو لوی تیروتنې چې لاس کاله مونږ دغه لاس راوړنه چې کوم دلوده چې په ملي پولیس او په ملي امنیت یا په ملي پوسټ په اړه کې چې دا او د په څو خبرو باندې د غندي او د وای چې په 13 کالو کې دی ونه شو کولای د ملک نه دفاع وکړي. دا د هغه خلکو د هغه کورنۍ سره خیانت ده چې په دې 13 کالو کې دغه نظام نه دفاع کړی ده، د جمهوریت اسلامي نه چې دلته دفاع کړی، د هغه په د کورنۍ په وړاندې باندې په ټیټه نظر باندې قتل دي، ځکه چې د وویل په خپل خبرو کې چې دوی په 13 کالو کې تجربه وخوله چې دوی دا وړتیا نه لري. الان د دغه افراد کته په ملي پولیس کې او په ملي امنیت کې او په ملي پوسټ کې ول هغه خپل ځان قربان کړل ترڅو چې اسماعیل خان په قدرت کې پاتشي، ترڅو چې کرزای په قدرت کې پاتشي، ترڅو چې مارشال په قدرت کې پاتشي. او که نن ورځ مونږ هغه ته په سپک نظر باندې ګورو، دا په دې معنی ده چې مونږ د هغه کورنۍ او هغه هیر کړی دي. بهتره دا ده چې د دامت مطرح کړو چې ټول مجاهدین باندې غکړی وي چې دا دولت ملي دولت ده، دا ستاسو دولت ده، او دغه نهادونه چې په نامه د ملي پوز او ملي پولیس دی په دې کې تاسو ټول برخه واخلې کترو سپوري ګوخه پاتې استه برخه پکې واخلې نو پر دې بنسټ باندې د هغه کوم خبرې چې کړې دي په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکو لپاره نه تنها چې ګټور نه ده بلکې د افغانستان راتلونکو باندې نورم خلک به باور کوي.
ډېر مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. خپل ملمنو څخه ډېر ډېر مننه کوو. خو د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.